په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. کوړمبې د مليحا مرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخ کې د خبرونو سټکو ته. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ حکومت زید لاریون بیګا اسلام آباد ته رسیدلې. د بلوچستان وکیلانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې د 2018 کال د اګست 7 د پیښې د وژل شوو له کورنو سره د کړې وعده پوره کړي. او اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې پسته هغه د ځایناستې نوم اعلان کړي. تفصیل: د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت زید لاریون بیگانه وخت اسلام آباد ته رسیدلی او نن د جمعې د منځروس ته بعد آزادۍ په نوم د مارچ باقاعده آغاز کیږي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون له آج ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې په اسلام آباد کې به پرلتوالی وي او حکومت ته دوه درې ورځې مهلت ورکوي چې مستعفی شي. خو وزیر اعظم ویلي پر احتجاجونو هیڅوک استعفا ته نشي مجبورولی. په عین حال کې مولانا فضل الرحمن په ټویټر پاڼه په بیان کې د هغو سیاسي مشرانو څخه مننه کړې چې ورسره د آزادۍ په نوم مارچ کې شامل شوې دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت زید لاریون د اکتوبر په 8مه له کراچۍ نه پیل شو چې بیګا ټاکل شوی مقام ته ورسید. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، عوامي نشه ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو سیاسي ګوندونو مشران او کارکونان هم په دغه لاریون کې برخه اخلي. بلخوا د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي که د لاریون ګډونوالو د قانون خلاف ورزي وکړن او پر ضد به ګامونه پورته کړل کیږي. نوموړي وویل د وزیر اعظم د استعفا هیڅ سوال نه پیدا کیږي. بلخوا حکومت اسلام آباد ریډ زون پوسټ حواله کړی او د ښار مهمو سیمو ته تلونکي لارې تړلې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې پر ایمیر خان ښار کې د اورګاډي په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 4 اوی او ته رسیدلې. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د پیښې له متاثرینو له کورنو سره خواخوږي څرګنده کړې او په ټویټر پاڼې په سمدستي توګه د پیښې د پلټنو امر کړی. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اورګاډو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وزیر اعظم ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. وفاقي وزیر پرون د پیښې په اړه خبریالانو ته ویل په ریلګاډي کې د سلینډرو د وړلو اجازت نشته، نو ځکه د پیښې د پلټنې لپاره یوه ډله جوړه کړې ده. شیخ رشید ویل دا پیښه په اورګاډي کې د ګیسو د دوو سلینډرو چاودېدو له امله هغه وخو شوه چې مسافرو ځان ته ناشته جوړوله، خو د اورګاډي مسافرو ویلي اور د بجلی د شارټ سرکټ له امله لګېدلې و. د تیز ګام په نوم اورګاډي له کراچۍ نه پنډۍ ته روان و چې د پنجاب په رحیم یار خان کې د ریلګاډي په یو ډبه کې د اور لګېدو له وجې له دغه پیښې سره مخامخ شو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شمالي وزیرستان اوسېدونکو ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړي پرون د شمالي وزیرستان میرامشاه کې د سیمې اوسېدونکو ستونزو اورېدو یوې غونډې پر مهال وویل چې د قبایلي زلو لپاره اعلان شوي ټول ترقیاتي کارونه به سرته رسیږي. په غونډه کې موجود د شمالي وزیرستان مشرانو غوښتنه وکړه چې په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو واپسي دې یقیني کړل شي. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې د 2018 کال د اګست 7 د پیښې وژل شو وکیلانو له کورنو سره کړې وعده پوره کړي. پرون په کوټه کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وکیلانو ویل چې په پیښه کې تر 500 نه زیات وکیلان وژل شوي او ډېری زخمیان شوي اوس هم په خپله خرچه علاج کوي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر اقبال قاسی اډوکیټ پرون مشال ریډیو ته ویل
زمر سره دا کول کړی چې مطلب د شهیدانو په کور کې موږ وبچی ته یو نوکری چې دغه موږ ضرور کو مطلب پلاټ دی واره ته چې هغه ډاکټر مالک قاسم مطلب ذکر کړی چې پراغه باندې به ډیولپمنٹ کارونه چې دی دا به موږ ګرځد کو اوس ساته پوری لس موږ وکیلان دا تر دې چې په کورو کې پراته دی فالو اپ چې دی مطلب دا نه کیږي.
د بلوچستان حکومت وايي چې له وکیلانو سره ډیر ژمنې پوره کړی او په نورو باندې کار روان دی. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د پاکستان د خزانه وزارت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی چې لننه به عملی کیږي. د خزانه وزارت پرون نوټیفیکیشن خپور کړ چې لمخه د پټرولو په قیمتو کې 1 روپې او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 20 پیسې اضافه اعلان شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې لایټ ډیزل په نرخ کې 6 روپې 55 پیسې او د خاورو د تیلو په قیمت کې 2 روپې او 90 پیسې کمی راولي. تر دې مخکې تاجرانو د ګرانۍ او ټیکسونو پر ضد د اکتوبر په 19 او 10 هړتال کړو، خو د حکومتي ژمنو وروسته یې د ختمولو اعلان وکړ. اسلامي دولت وسوالي ډلې یادایش تخپل مشر ابو بکر البغدادي د وژنې تصدیق کړي او داغه د زیناستې نوم اعلان کړي. داعش پرون په انټرنیټ یو ویډیوي بیان کې ابو ابراهیم الهاشمی القریشی د ډلې نوې مشر اعلان کړ. ابو بکر البغدادي چې له 2014 راهیسې د داعش ډلې مشري یې کوله، د اکتوبر په 26مه د شام په ادلب صوبه کې د امریکا ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. امریکا د ایران اټومي پروګرام همکاري په لړ کې د تهران ولسی جوهري پروګرام ته ځینې رعایتونه غځولي سو سارنه برقرار ساتلو کې مرسته وشي، خو په عین حال کې واشنگټن د تهران د تعمیراتو پر سند نوي بندیزونه هم لګولي دي. امریکا د دې وجه له سخت دریځه سپای پاسداران انقلاب سره د دغه سند تړاو ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورټیګس پرون په بیان کې ویل چې رعایتونه پر ځای ساتلو سره به د اټومي وسلو د خورېدنې خطر هم کم شي. دغه رعایتونه د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو مزه 2015 کال اټومي لوزنامې د پاتې برخو څخه وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په مې کې له دغه تړون ووت او د امریکا جوهري پروګرام په لړ کې ورباندې بندیزونه بحال کړل. ایران له دې انکار کوي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو ترلاسه کولو لپاره دی. او د امریکا د استازو جرګې د هغو ګامونو منظوري ورکړې چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې په لړ کې د پلټنو بل پړاو ته لاره برابروي. پرون د امریکا ایوان نمایندګانو رای لومړی رسمي ازموینه وه چې د سپتمبر په 24مه د ایوان مشر نانسی پلوسی لخوا د پلټنو غوښتنه څومره ملاتړ لري. د استازو جرګې پرون په دې اړه رای ورکړې چې د ایوان نمایندګانو ټولو غړو او د ډیموکرات ګوند دوه غړو منفي رای ورکړې. په رایو کې 222 مثبتې او 196 منفي وې. د ولسمشر د مؤاخذې په لړ کې د تحقیقات له دې سره تړاو لري چې آیا ډونلډ ټرمپ خپل یوکرېني سیال ولادمیر زلنسکي باندې فشار راوستی چې داغه مخالف د ډیموکرات ګوند پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او داغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ له دغه تورونو نه انکار کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال سیرت زهیره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 40 پیسې او په 122 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپۍ 10 پیسې او په 220 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 120 روپۍ 60 پیسې او په 120 روپۍ یا پیسې. او یو افغانۍ په 1.99 پیسې اخیستل کیږي او په 2.02 پیسې خرڅول کیږي. او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به وریځې خوري وي او له ماسپښین وروسته د نری باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45، بنو کې 28 او 14، ژوب کې 21 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویدی نن په اسلام آباد کې د حکومت ضد آزادی مارچ باقاعده آغاز کړ.
قومی جذبه کے ساتھ، ایک قومی وحدت کے ساتھ اور قومی یکجہتی کے ساتھ ہم اپنے آزادی مارچ کا
دا بلوچستان وکیلان وایي حکومت د دوی د وجل شو ملګرو د کورنۍ او سره د مرستو ژمنې نه دي پوره کړې.
زموږ سره دا کول کړی چې مطلب د شهیدانو په کور کې موږ وبچې ته یو نوکری چې دغه به موږ ضرور کو بیا به دغه باندې چې دی مطلب پلاټ دی، لیکن یو کول چې دی هغه دی در سره کړی نه دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په وزیرستان کې ولسی غونډې ته وینا کړې او د باجوړ د ویزو خلکوایي په سیمه کې د 10,000 آبادۍ لپاره د جنکو سکول نشته.
پنځم څه تعلیم هونه دی، نو میډل سکول شته، نه های شته، نه دغه شته دی. نو زموږ حالات د تعلیم د وجه ډیر خراب دی.
د سیمې نړۍ هم راپور نو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزونګړم به موضوع تا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ د اسلام آباد اچ 9 سیمه تر رسیدلې دی او جلسه پیل شوه. مظاهره چانو ته پرون په وینا کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په لاریون کې د ګډون لپاره د سیاسي ګوندونو مننه وکړه او زیاته کړه چې د نن څخه به پا په باقاعده توګه د ازادي مارچ آغاز کیږي. جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری وویل وخت راغلی دی چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکړي.
د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په مارچ کې ګډونوالو ته په خپل لنډ وینا کې وویل نن د جمعې مونږ په ګډه سره په جلسګا کې کول ورسته د مارچ په باقاعده توګه آغاز کوي او خپل غوښتنې به حکومت ته وړاندې کوي. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام او د جمعیت علماء اسلام فی گوند مرکزی غړي اکرم خان دورانی په مشرۍ کې هم بیلابیلې قافلې د خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته راورسېدې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ازادي مارچ ته خپل وینا کې وویل د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وژنه یې شروع کړې ده. د ټیکسونو شرح یې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کسانانو ته ورکړې شوې سبسیډي یې ختمه کړه. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی. ازادی مارچ ته اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، خواجه آصف او عبدالغفور حیدری نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم په خپلو ویناګانو کې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه وکړه. په مارچ کې د ملک د مختلفو برخو نه راغلو ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
انارګل مې نامه ده، عمران خان حکومت امید در به کوم چې زر تر زره ختم شي. ډېره سخته ګرانې ده، بجلی بلونو د زر ته بل خپل خیمو 6700 روپۍ راپس راغلي. په نورو حکومتونو کې به 300 راتللو.
نوم یې بشیر احمد دی. عمران خان چې کوم حکومت دی، دا حکومت بالکل مجنم او نزمجنه دی تسلیم. دا پاکستان همیشه تیم ډالر خر ګرانیان جوړ شوې، هر شی مهنګا دی، هر شی ګران دی. وزله صرف شی په شل پیور کې دا موږ نه اخلو کرایه پورته شوې، د غریب عوام بالکل گزاره مشکل اسول.
بل خو د کورونو چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې رسنۍ او ته وویل په مارچ کې ګډونوالو که د قانون خلاف ورزي وکړه نو په ضد به یې ګامونه پورته کوي او د وزیر اعظم د استعفا ورکولو خو سوال نه پیدا کیږي. د نوموړي وینا وه وزیر اعظم عمران خان دا فیصله وکړه چې جمهوری روایت لوجې د ازادي مارچ مخه به نه نیسي. زه په خپل سیاسي قسم او مارچونه مې کړی دي، نو مولانا صاحب به هم د مارچ کولو نه منې کوم، خو زه ټولو ته دا ویل غواړم چې د امنیت وزبا په هر حال کې په ځای ساتو او کچا هم د حکومت او اپوزیشن ترمنځ شوې لوزنامې خلاف ورزي وکړه نو په ضد به یې ګامونه پورته کوو. د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت لپاره هم خپلې تیاریانې په مکملولو سره د هر قسمه اسلحه او د نان کسټم پیډ موټرو پر اوستلو بندیز لګولې دی. د کورونو چارو وزارت تر مخه چې اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو او اف سی ځواکونو سره سره رینجرز او د فوج دستي هم په حساسو ځایونو تعینات کړي دي. د ترڅنګ د جلسګا په شاوخوا سیمو کې موبایل سرویس او انټرنیټ هم بند دی او د انتظامی په وینا چې دا ګام یې د امنیت له وجې پورته کړی دی.
احمد الله راپور ته سوریدم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ ملګری دي، خو تر اوسه د دوو لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو په دې لاریون کې بشپړ ګډون نه دی کړی. که څه هم د دې ګوندونو فعالان په لاریون کې شریک دي، خو مشرتابه یې ډېره فعاله نه ده. د دې تر شا څه کیدی شي؟ په دغه موضوع د اسرار الله مومن راپور اورو.
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه امتیاز علم د زیارت پر ورځ مشال ایډو ته وویل مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د حکومت پر ضد د فضل الرحمن په مارچ کې بشپړ ګډون نه کوي، ځکه دا ګوندونه نه غواړي چې اسټابلیشمنت خپه کړي.
دوی په بشپړه توګه په مارچ کې شامل نه شو، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په مشرانو مقدمه جوړی شوې دي او پرې د اسټابلیشمنت فشار دی، نو ځکه دوی نه غواړي چې په اسټابلیشمنت پلوه حکومت فشار زیات شي. البته دوی به د مولانا له مارچا ګټه اخلي.
امتیاز علم وایي د پاکستان حکومت او پوز په یوه پاڼه دي، خو د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننټ جنرل ترد مسعود او د سیمه ایزو چارو پوه پرسیب خټک بیا وایي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون له دې کبله هم د فضل الرحمن په مارچ کې ګډون نه کوي چې هسې نه جمهوریت له منځه ولاړ شي. ترد مسعود د زیارت پر ورځ مشال ډیو ته وویل د جمعیت العلماء اسلام د مشرتابه به ضرور د پوز او استخباراتي ادارې ISI له مشرتابه سره اړیکې وي.
جس طریقے سے یہ حالات لکه څنګه چې دا حالات روان دي نو کېدای شي د مظاهره چیانو شمیر زیات شي. بیا به دې ته کتل وي چې آیا د پوځ زور سیوا کیږي او کنه، ځکه چې کله سیاسي ګوندونه خپله په جمهوریت انحصار نه کوي او زیاتره په پوځ، افسرشاهي، عدلیه او نورو ادارو زیاته تکیه کوي، نو ښکاره خبره ده چې په جمهوریت به یې بیا منفي اثرات وي.
په اسلام آباد کې د سیمهیزو چارو پوه پراسیب خټک هم د جمعې په ورځ له مشالو سره په خبرو کې وویل دلته داسې خبرې کیږي چې کېدای شي د فضل الرحمن له مارچه غیر جمهوري قوتونه ګټه واخلي، خو نوموړی وایي د ده په اند مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي نه غواړي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت اوس ختم شي، نو ځکه یې مشرتابه په بشپړه توګه د مولانا فضل الرحمن په مارچ کې ګډون نه کوي.
یعنی پیپلز پارٹی په سند کې حکومت دی، هغې د خپل حکومت نه ختمول غواړي او غواړي چې څه وخت تیر کړي او بیا هغې نورستو دا حکومت راوګرځوي. او مسلم لیگ دونم په دې خبره پوهېږي چې د عمران خان حکومت ډېر د پاتې کېدو نه دی، دا مارچ کامیابي کې ناکامه وي، دا حکومت د تلو دی. هغې هم ډېر نه غوښتل چې خپله
د یادونې دا چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو په وار وار ویلي چې دوی به د حکومت پر ضد د فضل الرحمن په مارچ کې ضرور ګډون کوي او دا تورونه یې رد کړي چې ګینه دوی د اسټابلیشمنت له ویرې یا په وینا د مولانا فضل الرحمن په مارچ کې بشپړ ګډون نه کوي. بلخوا پوځ، جمعیت العلماء اسلام او حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تر دې دمه پر دې اړه څه نه دی ویلي.
په حکومت مخالف ازادي مارچ کې د نور ترڅنګ پښتون ملتپال ګوندونه هم ډېر فعال دي. پرون د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند د پلویانو کاروانونه د دې لاریون سره ملګري شو او مشرانو یې په اسلام آباد کې احتجاجي غونډې ته وینا هم وکړه. دا چې د ملتپال ولې په دغه لاریون کې برخه اخلي او د لاریون د ممکنه کامیابۍ او یا ناکامۍ اغیز به د دوی په راتلونکي څه وي، د ظفر خان په راپور کې و.
د اکتوبر په 8مه ل کراچۍ پیل شوی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون کې د پښتنو درې لویو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قومي وطن ګوند غړي او مشران شریک دي. په کوټه کې د بلوچستان په هنتون استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ د پښتون ملت پالو ګوندونو دا ګام حیرانوونکی بولي. هغه وایي د مرکز په کچه د سیاست کوونکو او ملت پالو ګوندونو ګټې له یو بل سره توپیر لري. وسنۍ لاریون په مرکز کې د بدلون په اړه دی، نو ځکه که ملت پالو دا انرژي د مرکز پر ځای پر ملت پال سیاست مصرف کړی وي نو ګټه به یې زیاته وي.
ډېره ښه خبره ده که د ملت پالو ګوندونو او جمعیت دا په خپلو کې سره نږدې شي او د دې سیمې ستونزې مخ ته کشي. خو دلته پېښه ده، دا دلته دوی تر منځ هغه یو تعلق دی، هغه د یو سیاسي حلیف غدی دی، یو سیاسي سیال غدی. ملت پال لپاره ګټمن ماته نه معلومیږي.
که څه هم په مخکنیو وختونو کې په ایمارډي او ځینې نورو تحریکونو کې ملګر ملتپالی او مذهبي ګوندونه په یو اتحاد کې پاتې شوي، خو د پښتنو په سیمو کې مذهبي ګوندونه او ملتپال په نظریاتي او سیاسي میدانونو کې تل د یو بل په مخالفت کې پاتې شوي دي. ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي که مولانا فضل الرحمن کامیاب شي نو جمعیت علما اسلام ورسره قوي کیږي او همدغه پیاوړتیا په راتلونکي وخت کې د پښتنو ملتپالو د ووټونو د کمیدو سبب ګرځېدلی شي. پښتنو ملتپالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا مپ او قومي وطن ګوند د تیر کال جولای په عامو انتخاباتو کې د ګوتو په شمار څوکۍ ګټلې دي. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن ګوند څخه زیاتره څوکۍ د واکمن تحریک انصاف ګوند کاندیدانو ګټلي او په بلوچستان کې له پښتونخوا مپ څخه زیاتې څوکۍ باب په نامه ګوند ګټلې دي. په پېښور کې کارپو او خبریال شمیم شاهد وایي د انتخاباتو په نتیجو نه یوازې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام فی په څیر ملګر ګوندونه خفه دي، بلکې دغه نتیجو پښتانه ملت پالي هم خفه کړي او دې کار ټول ګوندونه په یوه نقطه راټول کړي دي.
پښتانه مشتن د اسلام په نومو، د مذهب په نومو، د جهاد په نوم باندې دوکه شوي دي او دوی سره دوکې شوي دي. پښتنو چې کوم دی د تاریخ انصاف په کامیابۍ کې یو ډېر غټ کردار ادا کړی دی. خو دلته کې راشي وګوري، دلته کې پوره په صوبه کې خلک چندې کوي او سړکونه پرې جوړوي، ځکه د هغوی په ریاکشن کې خلک زیات راوتی.
شمیم شاهد وایي په وروستیو کې ګرانۍ او بېروزګارۍ د نور ملک په څېر د خیبر پښتونخوا خلک هم ډېر ځپلي، نو ځکه د دې ځای ملتپالو سره دا ویره هم وه که د حکومت په ضد لاریون کې شامل نشي نو ښایي غړي یې په خپل سر دغې لاریون ته ورشي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد لاریون کې څلور غوښتنې لري. په دې کې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوز له ګمارنې پرته انتخابات، د احتساب قامی ادارې نیب لخوا د سیاسي ګوندونو د نیول شوو مشرانو خوشي کول او په آئین کې اسلامي دفاتو د تحفظ غوښتنې شامل دي. عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا میپ دریز لري چې ورته غوښتنې دوی وار له مخه کولې، نو ځکه په دغې لاریون کې برخه اخلي.
دا مشال ریډیو دا.
اوس ورځو بلوچستان ته چېرته چې دغه صوبې د وکیلانو اتحادیې ویلي دي حکومت د هغه وکیلانو سره د مرستو ژمنې نه دي پوره کړې چې د 2016 کال د اګست په 8 نیټه په کوټه کې په بمی بریدونو کې وژل شوي وو. په دغه پیښه کې له 500 ډیرو وکیلانو ژوند بایللی وو. بلخوا حکومت ادعا کوي چې خپلې یو شمېر ژمنې پوره کړې دي او په نورو کار روان دي. له کوټې څخه د ایوب ترین راپور.
دوی دا خبره تیره ورځ په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر اقبال قاسی ایډوکیټ وایي چې په پیښه کې هغه وخت پیان سوي وکیلان اوس هم خپل علاج په خپلو پیسو کوي.
زموږ سره دا کول کړی چې مطلب د شهیدانو په کور کې موږ وبچی ته یو نوکری چې دغه به موږ ضرور کو، بیا به دغه باندې چې دی مطلب پلاټ دی واریو ته چې هغه ډاکټر مالک قاسی مطلب ذکر کړی چې پر هغه باندې به ډیولپمنت کارونه چې دی دا به موږ ګرځ کو او په هغه کې مطلب روز ساته پوری لس مر وکیلان دا تر اډیش په کورو کې پراتی دی فالو اپ چي دی مطلب دا نه کیږي هغه خورانه په خپل پیسو باندې کی دا هغه مطلب کولونه چي دی هغه مستر سیول لیکن یو هم او کول چي دی هغه دی در سره کړی نه دی مژ دا خبره کو چې په کار دا دی چې کم کولونه مستر سیوی دی هغه در سره پر ور سیږي.
خو حکومت ویل دی چې د وکیلانو سره ډیرش من دوی و سر تر سویل دی او پر نور باندې کار روان دی. په دې ترڅ کې دا حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی او مشاری ډوته اول چې حکومت د وکیلانو سره و هر مرسته اوسم
دا دی چې بلوچستان ایجوکیشن انډامنت فنڈ کی کم د شهیدان بچیان دی داغوی تعلیم د پاره 200 ملیون سیډ منی الوکیټ شوی دی اور په دې کې تر اوسه پورې 10 سټوډنټ دا کال چې دی سکالرشپ پر کول شوی دی نو ټوټل 56 دی نور درخواستونه نه دی راوړی چې دا راوړی دی د ګرد سکالرشپ پر ملاب شوی دی اور 210 ملیون چې دی هغه وری شې دی هغه وکیلان چې بارټ لا د پاره یو کې ته ځي دو وکیلان دا وخت بارټ لا کې د نور چې جنوري سره چې آئر ایجوکیشن کمیشن تم ګټ ټیسټ هغه چې اناؤنس نو نور هم دا روانه کال کوم وکیلان دی هغه یو کې ته ځي دا فلی سپانسر کیږي د بلوچستان ګورنمنت لخوا.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په 8 اگست کال 2014 کې د کوټې په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید شوی وو. په برید کې د دوو خبریالانو او 45 وکیلانو په ګډون د اویاو څخه زیات کسان وژل شوي وو. د حکومتي چارواکو په وینا چې په پیښه کې تورن ټول کسان نیول شوي یا هم وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان ویلي حکومت با د وزیرستان د ولس سره کړي لوزونه په هر حال کې پوره کوي. نوموړي دا خبره پرون په میرامشا کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړې ده. پر دغه مهال د سیمې خلکو وزیر الله د خپلو ستونزو نه خبر کړ. د وزیر الله د سفر پر وخت د میرانشا بازار دکاندارانو احتجاج هم وکړ. دوی ویل چې حکومت یې تر اوسه تاوانونه نه دي پوره کړي. د عمر وزیر راپور.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون پنج شنبه میرامشا کې کلی کچری یا د ولس غوښتنو او شکایتونو نیخ په نیغه اورېدو لتللی و چې وزیرستانیانو ورته یو شمېر غوښتنې او شکایتونه سه په دا ډول وړاندې کړل.
کښتون د فرې دی چې تاسو سروواله وا حاضرای دا موږ د وټه وټه چارو کینا ټیټون وروري منسیاتون وروري ګاډي وروري خو دا وروټي رینا یا سرکا پریو کارا وروري کاو نو د خنشت سرکار وبا کو موږ جوړ سرکا چې نن ویل ستانه کار بناستا.
د صوبیا لا وزیر محمود خان وویل چې درې اتیا عرب روپے د قبایلی زلول لپاره مختص شوه چې د غلطه ټول ترکیاتی کارونه او اعلانونه به سر ترسي. د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر اعلی وزیر ته افغانستان کې میشته کډوالو واپسی او د وزیرستان ولس د توانونو معاوضه غوښتنه وکړه. د صوبے اعلی وزیر کلی کچہری تا وینا کے وویل تر ټولو وړاندې امن ضروری دے او مونږ اوس د امن پر لور روان یو دے سره سره با نور ټول کارونه بیا سر ته رسی. اعلی وزیر د میرامشاه پریس کلب لپاره 2 میلیونه گرانٹ ورکولو اعلان هم وکړو. د صوبے اعلی وزیر دغه دورې او کلی کچہری په موخه د میرامشاه بازار تاجران په احتجاج ول چې لا هم دولت دوی ته د خپل توانونو معاوضه نه دی ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان سپریم کورٹ د ترهګرۍ معنا تشریح کړي او پارلیمان ته تجویز کړي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف موجود قوانینو ته بیا کتنه وکړي او هغه مقدمه تلری کی چې د ترهګرۍ په تعریف کې ناراضي. تفصیل د ملیحا امیرزاده ناور.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د اکتوبر په 10مه د ترهګری معنا واضح کولو په حق لا فیصله کې ویل چې د یوې منظمې منصوبې لاندې د مذهبي، نظریاتي او سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد ډکه کاروایی د ترهګری په تعریف کې راځي. د غراس په ولس کې یره طرح خپرول او هغوی ته ځاني او مالی تاوان رسول هم دهشتګردي ده. په فیصله کې ویل شول چې د شخصي دښمنۍ په بنیاد اخیستل شوي ګامونه ترهګری نه ده. په پیښور کې قانون پوه لطیف افریدی وایي دا سپینول ضروري و چې دهشتګرد دهشتګرد ثابت شي بے گناہ کسان له سزا بچ کړل شي. نو ځکه چیف جسټس پارلیمان ته د ترهګرۍ ضد قانون ته د بیا کتنې امر کړی.
دا زور قانون دی، هغه خواکی ډیر وسیع دی، خو کله کله هغه مشیوش کیږي. یقینا چې کم وخت د یو قانون په تفصیل او تشریح سپریم کورٹ کی، نو هغه قانون معنی چې دی د سپریم کورٹ فیصله پر لړا کې پاغه باندې عمل کیږي. رښتیا خبره ده چې ډیره مدعا پرې د انټی ټیرزم اکټ چې دی 1901 دې باندې دی پورې ناست وه، ماس نه کېدل، نه جوړېدل، اخر یې جوړ کړو او مسلسل پکې ترمیمونه کیږي لګیا دي. نو پارلیمنٹ باید په کار ده چې پارلیمنٹ د دې ججمنټ پر لړا کې د دهشتګرد عمل نوې تعریف وکړي. دا خبره صفا کول
په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد د ترهګرۍ د موجوده قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره دا یو ښه عدالتي فیصله بولي.
ګورو چې د ټیرریزم اګزام دا په سیاسي کارکونانو باندې ولګي، دا په محصلینو باندې ولګي، او دا په هغه چا باندې دا تور لګي څوک چې د آئین او د قانون مطابق د مختلفو ادارو د هغې د کردار د تعین مطالبه کوي. د تېرو ورځو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په هغې باندې دا ټیرریزم اګزام لګول شوی دی. نو په کار داره چې پارلیمنټ په دې کې رامخته شي او په دې کې خپل کردار ادا کړي او د ټیرریزم په هکله چې کوم قانون دی
له شمالي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وای مخکیم داسې عدالتي فیصلې مخې ته راغلي دي، خو پکار داده چې د موجوده قوانینو غلط استعمال کوونکو ته سزا ورکړل شي.
له بده مرغه پاکستان کې په یو قانون باندې عمل کم کیږي او دغه قانون غلط استعمال زیات کیږي. دا تاسو ګورئ د خصوصاً د دهشتګردۍ چې اکتفاد اومه د دفعه چې کومه ده د انټی ټیرریزم نو هغه څوک جلسه کوي هم په هغې باندې هم دا دهشتګردۍ دفعه لګوي که څوک جلوس کوي
پوهان وای که څه هم سپریم کورٹ د ترهګرۍ تشریح کړي، خو اصل قانون سازی د پارلمان کار دی. نو دې ته به کتل وی چې تر کومه حده پر دغه فیصله عمل درآمد کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو مشال ریڈیو تغوگی درنگ شبیلا پا پختنخوا کی دا غرمی دو لستم بجی کی دن کی دی دا ملیحا مرزادنا دا دی وقت مهم خبرون آور.
جمعیت علماء اسلام فی په مشر د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون بیگانه وخت اسلام آباد ته رسیدلی او نن د جمعې د منظور وروسته به د آزادۍ په نوم د مارچ په قاعده آغاز کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان پرون لاش ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې په اسلام آباد کې به پرلتوالی وي او حکومت ته دوه درې ورځې مهلت ورکوي چې مستعفی شي، خو وزیر اعظم وایي څوک یې په احتجاجونو استعفا ته نشي مجبورولې. اخوا د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي که د لاریون ګډونوالو د قانون خلاف ورزي وکړه نو پر ضد به ګامونه پورته کړل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې پر رحیم یار خان ښار کې د اورګاډي په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر څلور اویاو ته رسیدلی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د پیښې متاثرینو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او په ټویټر پاڼې په سمدستي توګه د پیښې د پلټنو امر کړی. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اورګاډو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وزیر اعظم ته د پیښې په اړه معلومات ورکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ستونزو هوارولو ژمنه کړې. نوموړي پرون د شمالي وزیرستان میرامشاه د سیمه اوسیدونکو ستونزو اورېدو یوې غونډې پر مهال وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره اعلان شوي ټول ترقیاتي کارونه به سرته رسیږي او ورسره شوي وعدې به عملي کیږي. اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژنې تصدیق کړی او د هغه د ځایناستي نوم یې اعلان کړی. داعش پرون په انټرنیټ یو ویډیوي بیان کې ابو ابراهیم الهاشمي القریشي د ډلې نوی مشر اعلان کړ. د ایران د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک وایي تهران په شام او عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ ملیشي ته شاوخوا 14 اربع ډالر ورکړي او د امریکا د استازو جرګې د هغو ګامونو منظوري ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې په لړ کې د پلټنو بل پړاو ته لاره برابروي. پرون د امریکا ایوان نمایندګانو رایې لومړی رسمي ازموینه وه چې د سپتمبر په 24 د ایوان مشرې نینسی پلوسي لخوا د پلټنو غوښتنه څومره ملاتړ لري.
مهم خبرونه مو اوریدو. فرضي اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د ریل ګاډي په پیښه لیکلي او وایي د زیارت په ورځ چې د پنجاب په لیاقتپور سیمه کې په تیزګام نومې ریل ګاډي کې د اور لګېدو پیښه رامنځته شوې. دې پیښې د تیر وختونو د خطرناکو او یورونکو پیښو یاد بیا تازه کړو. ادارې وایي د معلوماتو تر مخه په دې پیښه کې لاویاو زیات کسان وژل شوي او د ریلوي وزیر شیخ رشید احمد د دې ذمهوار رایوند ته تبلیغي استعمال تونکي مسافر ګرځولي، خو د دې تور لګولو وړاندې باید چې هغه په پوره توګه د دې پلټنې کړې وي ریل گاڑی ته سلینڈر چا پریخه وو. ادھر یو وړاندې کې د افسوس مقامداري چې پاکستان کې اکثر د ریل گاڑو پیخې رامنځته کیږي او په دې کې د اور لګېدو پیخې هم شوې دي. او د 3 جولای په میاشت کې د ریلوی محکمې چارواکو په کمی اسمبلی کې ویلي وو چې په یو کال کې 12 د اور لګېدو پیخې رامنځته شوې. د کوم رسو چې شیخ رشید احمد وویل چې د دې پیخو د مخنیوي لپاره به اقدامات کوي. ادھر یو وایي دا قسمه پیخو رسو د ریلوی وزیر بیان ورکړي چې دوی به نوی عمله برتی کوي او اصلاحات به کوي. نو دا یوازې لاسانی جوړوي او دا قسمه خبرې له حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري او تر څو چې د ریلوی اصل مسلې په ګوته شوی نه وي او دا غي د حل لپاره کار ونه کړی شي، نو د دې بیانونو معنی دا ده چې دوی له حقیقت سترګې پټوي او چې دوی کوم لوی لوی وادي کوي نو دا د اصل کارونو نه د تیښتې لار لټول دي. تور دو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د ریل ګاډي یو بل پیښه په تاریخ کې ولیکل شوه، د کوم چې وزیر اعظم د پلټنو حکم ورکړی. ادارې وایي یو خوا د ریلوی وزیر وایي چې دا پیښه مسافرو لخوا راوړل شوی د ګیس سلینډر د چاودیدو له وجې رامنځته شوی او بلخوا مسافر وایي چې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې دا پیښه راغلی. ادارې وایي په داسې حال کې به یوازې د ریلوی وزیر له ذمہواری منل نه وي، بلکې د دې پیښې به ورله کرا او کوټلې پلټنې کول وي چې د دې اصل لامل معلوم شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د حکومت او کاروباریانو ترمنځ په مذاکراتو لیکلي او وایي د شورو په ورځ شوي دې مذاکراتو له وجې د تاجرانو شټر ډاون هړتال ختم شوی چې د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام بلل کیږي، ځکه چې د مذاکراتو وروسته د دواړو خواوو ویل شو چې په ملک کې د ټیکس نیټ زیاتولو لپاره به مرستې کوي. ادارې وایي د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې کومه لوزنامه وشوه د دې ضرورت له ډېره وخته مخصوصي دو چې پکې د ټیکس رجسټریشن آسان جوړول، د ټیکس ګوشواري آساني او په اردو ژبه چاپ کول او دارنګ ځینې نور شیان دي چې دا عمل یې ډېر مشکل جوړ کړی وو.
او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې نیویارک ټایمز د پاکستان په سند صوبه کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو او دغه هیواد د روغتیا د نظام په کمزوریو یو راپور خپور کړی دی. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو راپور کې په افغانستان کې د سی آی په مرسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د عادي وګړو وژنه غندلې او په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو راپورونو مهم ټکي اورو. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان سند صوبې رتو ډیرو کې د ډاکټرانو لخوا د استعمال شو سرنجونو کارولو په نتیجه کې د ایچ آی وی ایډز وایرس خپور شوی دی. د چهارشنبې په ورځ د سند حکومت وویل د مظفر ګنګرو په نوم ډاکټرې په دغه تور کې له خپلې چوکۍ لرې کړې دي. د نیویارک ټایمز د راپور تر مخه په دغه سیمه کې د ایچ آی وی وایرس 1200 کسان ځپلي دي چې نږدې 900 پکې ماشومان دي. د روغتیا د څانګې کارکوونکي وایي حکومت باید د روغتیا د تعلیمي ادارو نصاب بدل کړي او پکې د رنځونو د مخنیوي زده کړو ته ډېره ونډه ورکړي. د ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي د ادارې د یو راپور تر مخه د کال 2010 او 2013 ترمنځ په پاکستان کې په 1,60,000 کسانو کې د ایچ آی وی وایرس موندل شوی. د ادارې چارواکو ویلي د ایډز د ناروغانو د درملنې او رنځ د مخنیوي لپاره یو لوی مرکز پرانیزي. دا مرکز به دا خبره هم یقیني کوي چې استعمال شوي سرنجان بیا ونه کارول شي او د هسپتالونو فضلا په سمه توګه له منځه یوړل شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د سی آی په مرسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د عادي وګړو په وجنه نیوکې کړې دي او له افغان حکومت په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. هیومن رائټس واچ وایي افغان ځواکونو د سی آی په مرسته په ترسره شو عملیاتو کې مشکوک کسان عدالت ته د وړاندې کولو نه بغیر وجلي او د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې ده. ډېری وجنې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د شپې د عملیاتو پر مهال رامنځته شوې دي. دا راپور په غزنی، هلمند، کابل، کندهار، ننګرهار، پکتیا، ارزګان، وردګ او زابل ولایتونو کې د عیني شاهدینو او ځایي اوسیدونکو سره د مرکو پر اساس تیار کړل شوی دی. هیومن رائټس واچ په راپور کې غوښتنه کړې چې افغان حکومت دې د دې پیښو بې طرفه پلټنې وکړي، ذمهوارو کسانو ته دې سزا ورکړي او هغه ملیشیا دې د منځه یوسي چې د پوز د معمول د قاعدو بهر خپل فعالیتونه کوي. ادارې په امریکا هم غږ کړی چې په دغه اړه پلټنې وکړي او هغه امریکایانو له سزا ورکړي چې د بشري حقوقو نه په سرغړونو او یا جنگي جرمونو کې ککړ دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ای پی خبری ایجنس لیکي په بنگلاديش کې ځینې وکیلان وایي د جماعت اسلامي او مشر اظهار الاسلام چې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځول شوی په راتلونکو میاشتو کې به ضرور په دار ځړول کیږي. اظهار الاسلام ته لدی قبل د مرګ سزا ورول شوی وای چې نوموړي د 1971 کال په جګړه کې په جنسي تیریو، قتلونو او ټول وجنو ککړ ګرځول شوی وو. دغه لیکنې مهمه برخه د اسرار لم مومند ناورو.
ای پی خبری اجانس لیکي د زیارت په ورځ د بنگلاديش ستر عدالت په دې هیواد کې د جماعت اسلامي د یو مشر اظهر الاسلام خلاف د مرګ سزا برقرار وساتله. وکیلان وایي اظهر الاسلام چې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځول شوی په راتلونکو میاشتو کې به ضرور په دار ځړول کیږي. اظهر ته په 2014 کال کې له دې قبله د مرګ سزا اورول شوی وه چې نوموړی د 1971 کال په جګړه کې په جنسي تیریو، قتلونو او ټول وجنه کې ککړ ګرځول شوی وو. اجانس لیکي نوموړی به د جماعت اسلامي شپږم مشر وي چې له پاکستانه د بنگلاديش بیلولو په جګړه کې د رول لوبولو له کبله به په دار وځړول شي. د اظهر الاسلام وکیل محبوب حسین خبریالانو ته ویلي چې سپریم کورټ د 18 کلن اظهر الاسلام پر ضد په زیاتره پریکړو کې اپیلونه خارج کړي دي. البته نوموړی وایي دوی به د خلاف د بیا کتنې درخواست جمع کوي. محبوب وایي اظهر د 1971 جګړې پر مهال 18 کلن وو او له پاکستاني فوج سره په مرسته کې یې مهم رول نو لوبولی. خو ایف پی خبری اجانس لیکي د بنگلاديش په عدالتي تاریخ کې دا ډېر کم شوی چې د بیا کتنې په درخواست یو فیصله واپس اخیستل شوی وي. او همداراز د 1901 او یم کال په جنگ کې چې څومره کسانو ته د مرګ سزاګانی او رول شوی نو هغه برقرار ساتل شوی دی. حضرت اسلام چې د جمهوریت اسلامي مرستیال سیکرټری وو د ګوند سترو مشرانو څخه اخیره دی چې د جنگی جرمونو له تورونو سره مخ دی. د جرمونو متنازع نړیوال ټریبیونل چې بنگلاديش حکومت په 2010 کال کې جوړ کړی په دې وروستیو کلونو کې یې په لسګونو کسانو ته په جنگی جرمونو کې سزاګانی اورولې دي. ملخو د بشري حقوقو ډلې وایي چې د یادو کسانو پر ضد مقدمو کې د نړیوالو معیارونو بشپړ خیال نه دی ساتل شوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د هند تر واک لاندې کشمیر زیاتره سکولونه بند او د سیمې لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د ماشومانو میندو پلرونه په لارو کوڅو کې د هندي امنیتي ځواکونو د موجودیت له کبله خپل ماشومان له کورونو وتلو ته نه پرېږدي. په دغه موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی. هارون بچا د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي دا مهال د هند تر واک لاندې کشمیر تقریبا ټول شخصي او زیاتره سرکاري سکولونه بند دي چې له وجې د دغه سیمې شاوخوا 15 لکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. لیکنه کاږي پر کشمیر ویره خبره ده چې لاملونه یې پر سیمه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د هند حکومت سخت اقدامات او د هندي امنیتي ځواکونو پر ضد د بلتون پالو حملې دي. د کشمیري ماشومانو میندې او پلرونه وایي په لارو کوڅو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي او ځکه نو دوی نه غواړي چې ماشومان یې له کورونو بهر ووځي. له لیکنې سره سم د هند حکومت غواړي چې ماشومان سکولونو ته ورشي خو وسلوالو ولسی وګړي سکول او کارځای ته له تګ منع کړي دي. لیکنه د عیني شاهدانو په حواله وایي وسلوالو روانونه یو شمېر هغه مزدوران چې ودانی جوړوله لارې ته وستل او ورباندې په ډزو کې له هغوی څلور ووژل او یو یې ژوبل کړ. دا له هغه راهیسې چې د هند حکومت د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړی پر ولسی وګړو تر ټولو خونړی برید و. لیکن کاږي د کشمیر اوسیدونکي ویریږي چې د هند حکومت د اقدام بعد د هیواد او پاکستان ترمنځ چې پر دغه سیمه د مالکیت دعوه کوي د یوې بلې جګړې سبب شي. په عین وخت کې کشمیری زده کوونکي لیواله دي چې ښوونځیو ته بیرته لاړ شي. په لیکنه کې طب امتحان ته د تیارۍ کوونکي یوې 13 کلنې جینۍ مهک جاوید بټ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ډاکټرې جوړېدو هیله پرې شوې او پر دې خبره چې دا په کشمیر کې زیږېدلې ده زخت افسوس کوي. د شمالي کشمیر د بارامولا خارګوټي یو 4 کلن ماشوم ریان بیا له خپل پلار سره په خبرو کې لاغه غوښتي چې یا خو د کتابونه وسوځوي او یاد هم د ښوونځي ته ولیږي. لیکن زیاتوي د کشمیر اوسیدونکي د خبرې منلو ته تیار نه دي چې ګواکې چارواکي رښتیا غواړي د ماشومانو لپاره سکول ته بیرته تګ یقیني او بې خطر کړي.
دانوس پاڼې په یو لیکنه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادي مارچ په نوم احتجاجي لاریون ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي دا ضروری ده چې نه یوازې دغه احتجاجي پر لټ پر امن اوسي بلکې حکومت ته هم پکار ده چې په احتجاجي ناشته کې د ویناو پر وړاندې سخت غبرګون ونه ښایي. ملیحه میرزاد دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانه د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون په اړه لیکي چې خوشبختانه تر اوسه له خپلې ژمنې سره سم پر امن او منظم دی. خو رسپانه لیکي اصل ازمیخ په هله پیلېږي چې کله د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ لاریون وال اسلام آباد کې دھرنه کوي. رسپانه لیکي د پاکستان د اوسیدونکو په حیث دا د مولانا فضل الرحمن جمهوري حق دی چې د قانون په دایره کې مظاهره وکړي. رسپانه لیکي پاکستان تحریک انصاف هم په 2014 کې په اسلام آباد کې دغه شان پر لټ وهلی. ډان رسپانه مولانا فضل الرحمن ته د درنې اجازه ورکول د حکومت یو ښه فیصله بولی. رسپانه لیکي ک دواړه خواوې ژمنې ته پابند وسي، مظاهر شان په ټاکل شوي ویزا کې مظاهره وکړي او بیا په پر امن ډول واپس شي نو بیا خو سمه ده، خو که تر هغې زیات څه وشول نو هغه به غیر جمهوري وي. رسپانه لیکي دغه پرلت د دوه مهمو اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون یوه ازموینه هم ده چې جمعیت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. رسپانه لیکي دا یو مهمه پوښتنه ده چې آیا اپوزیشن ګوندونه به د اوږد وخت لپاره متحد سي او که دا یوازې وقتی اتحاد دی. رسپانه لیکي د هیواد قانون نافذونکي ادارې باید هر ممکن کوشش وکړي چې د طاقت استعمال ونه کړي. ډان رسپانه لیکي دا د حکومت ذمہواري ده چې د هیواد سیاسي حالات عادي وساتي او په دھرنه کې د ویناو پر وړاندې سخت رد عمل ښکاره نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش په دویزو کې د 1500 آبادې د پاره یوازې دوه د هلکانو پرایمری سکولونه دي او د دغه سیمې خلک وایي چې هلکان کله د پنځم نه فارغ شي نو بیا مزدوري یا ګډې بیزې سرول شروع کی. په دې کې ځینې خلک وایي چې حکومت ترهګري ختمول غواړي نو باید په دغه سیمه کې سکولونه جوړ کړي او استادانو لا اسانتیاوې ورکړي. شنواز ترکزی نور معلومات راکړي.
د دویزی آبادی د سیمې د ملک ابراهیم خان په وینا د 1500 زیات ده، خو بیا هم د حکومت لخوا په کې د جنکو لپاره کوم سکول نشته او د هلکانو لپاره په کې یوازې تر د پنځم پورې سکول نه جوړ دي.
په هغه کې چې د استادان نشته، یو اسلامیت استاد هغه راځي 15 کاله وشو چې د نور استادان نه راځي. تعلیم د وجه نه دومره پاتې چې په موږ د شتګردي ارسه د تعلیم د وجه ډیره زیاته، نو چې کله موږ تعلیم یافته شو نو کېدای شي موږ د شتګردي او د ارسه نه موږ خلاص شو، او کنه د حالات نو زموږ کې د شتګردي نور هم رانوته شي، ځکه چې پنځم څه تعلیم هونه دي، نو میډل سکول شته نه های شته نه دغه شته دي، نو زموږ حالات د تعلیم د وجه ډیر خراب دي.
د ویزه د مومندو د لوور سب ډیویژن 51 تحصیل دي چې د غلنې نه 40 کیلومتر او د پندیالی تحصیل نه 30 کیلومتر کې آباد دي. میر زمان خان هم د ویزه وسیدون کې دی وای چې ماشومان تر د پنځم پورې سبق وای نو بیا یا خو مزدوري شروع کی او یا بیا په غرونو کې غړي او بځې تروي.
مزدوري څه به خامخه کې زموږ د خپل علاقې خود سي مزدوري نشته چې مونږ وځو او مونږ خپل مزدوري او کو صرف خپل مشقت وکړو. کروانده خود سي دي چې کروانده لکه د پغټه سته باندې زموږ څه آبادی نشته دی او نور سره خپل وس دسته ګوري. مثال خبره زده چې کده چا د ټویل وس کیږي، د چا د کوی کیږي، د چا نه کیږي، هغه د سي پرتی دی بیا او غیره د سي دي چې نږدې علاقه کې د بو هم کمې دي.
د مومندو د تعلیمي څنګه پوینه چې په مومند کې د استادانو کموخت هم شته او د حکومت توینا هم کړي چې په دغه سیمه کې غټ سکولونه هم جوړ کړي. نو بیا مې د سیمه منتخب د صوبې سیملي د غړي نثار مومند سره خبرې وکړې.
بار بار رابطه وکړم ما د استادانو چې کوم تنظیمونه دي هغه سره مې خبرې وکړلې په دې باندې چې یاره تاسو د خپل ډیوټي کم از کم کوي او کم سکول چې دی نو هغه د یو مخصوص سړي مراد تغه ته ورکړي، هغه نه یوجره جوړه کړي ده. موږ بچا پیم لګ مخ څه خو چاپې لګوم زو سکولونو ته زم چې کوم دی د پیرنټ ټیچر میټینګ دا لازمي کی په منتلی چې دا پلاران د بچو سره د سکولونو کې نو دلته به استاد هم تپوس پیدا شي.
په مومندو کې سکل په انبار خوایزی او بایزی تحصیلونو کې د نه هم او لسم ټولګي او تعلیم شروع شوه. د دویزو خلک هم غواړي چې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارې خلاصې او لوړې کړې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
په بجوړ کې یو ځل بیا نامعلوم وسلوال د سیمې خلکو د ټلیفون له لارې قلنګونه غواړي او دړکې ورته ورکوي. لدې وړاندې د بونیر خلکو هم دغه شان شکایتونه کړي وو. دا بجوړ د صوبایي اسمبلی غړی سراج الدین خان وایي د نامعلوم خلکو دغه ډول ټلیفونونو د سیمې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. نور معلومات د ظفر خان نور.
د قبایلی ضلع باجوړ څخه د جماعت اسلامي سیاستوال او د پښتونخوا اسمبلی غړی سراج الدین خان وای د ضلع په بیلابیلو برخو کې له خلکو څخه د ټلیفون لارې نامعلومه کسان پیسې غواړي او د نه ورکولو په صورت کې ورته د وژنې او تښتونې دړکې ورکوي. سراج الدین خان بیګا مشال رډیو ته ویل هغه ته پخپل او د سیمې نورو خلکو ته یې دغه ډول ګواښونه کیږي.
موږ د چې کوم دمکان راځي او یا کوم ټلیفون نمبر راځي نو هغه موږ د ادارو سره شیر کوو او وختن به وختن هغوی په دې باندې خبر دي. خپل ما سره غدي کنه زما زړه ته ځکه خپله خبره کوم ما ته پاره دې ورځ کال لدي دغه پیسې غواړي او مطلب دا دی چې هغوی چې افغانستان ته خلک راوړي دغه خبرې چې دي موږ وختن په وختن شیر کړي دي.
له 2003 کال مخکې د ملکنډ ډیویژن د ځینې ضلعو په ګډون په قبایلي ضلعو کې حالات خراب شوي وو او په دغه سیمو کې طالبانو له ځینې خلکو قلنګونه اخیستل او خپل عدالتونه یې جوړ کړی وو. خو په 2003 او لدی وروسته په باجوړ او نورو قبایلی ضلعو کې پوز عملیات وکړل او بیا وروسته یې دغه سیمې له وسلوالو پاک اعلان کړی. له دې وړاندې په بونیر کې هم ځینې خلکو د نامعلومو خلکو لخوا د قلنګ اخیستنې په اړه د ټلیفوني ګواښونو په اړه شکایتونه کړي. د باجوړ د پولیسو مشر هم دا مني چې په ضلع کې ځینې خلکو ته د قلنګونو لپاره ټلیفونونه کیږي. پیر شهاب علی شاه بیګا مشال رډیو ته ویل په ضلع کې یو شمېر خلکو ته د قلنګونو لپاره د ټلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي.
افغان دغه سیبونه سیم استعمالیږي مونږ ته څونه کمپین راغلی دي هغې باندې مونږ کار شروع کړی لګیا یو چې معلومات زیاتر افغان سایډ نه دغه شو دغه نه راځي افغان سیم استعمالیږي.
هغه ویل د ټولو قبایلي ضلعو پرتله د باجوړ آبادي زیاته ده او هلته د پولیسو یوازې دوه تاڼې دي. نوموړي ویل د پولیسو نظام په قبایلي ضلعو کې نوی دی او خلک ورسره ناشنا دي نو ځکه ورسره مرسته نه کوي چې له امله یې هغوی د دړکو ورکوونکو د نیولو په لړ کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی سراج الدین خان وایي داسې ورته ښکاري لکه حالت چې بیا پخوانی هغې ته ورګرځي.
او په دې کې مطلب دا دی چې هغه کم پخوانی خلک چې وو هغه د کم بدماشانو او کم مخروران ټایپ هغه خلک بیا سره پورته کوي. دا نمبر چې دی دا د پاکستان نه راځي او د افغانستان نه راځي.
خو د پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه وایي پولیس او هم خلک د دې حق لري چې له ځانه پخپله دفاع وکړي. هغه ویل د پولیسو د نظام پوره نفاذ به لږ نور وخت ونیسي. پیر شهاب علي وایي په باجوړ کې د آبادۍ د زیاتوالي له وجې د جرمونو شرحه هم ډېره ده. د باجوړ په ګډون شپږ نورې ضلع تیر کال په مئی کې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې او پولیس او عدالتي نظام هغو ضلعو ته وغځول شو. د سیمې خلک وایي د ایف سی آر تر ختمېدو وروسته په دې باور وو چې تلپاتې امن به راشي خو اوس یې دا باور په ګمان بدل شوی. خو د باجوړ د پولیسو مشر باوري دی چې د خلکو په مرسته به دایمي امن زر قایم کړي.
د ظفر خان راپور مورده او د وزیرستان شوال رزمک او د تخیل غریدي سیمې کې یو خوا خسته دي نو بلخوا د غلطه د چلغوزو ځنګلونه دي چې د دې سیمې په اقتصاد کې یو مهم کردار لري. د سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو د پیل سره دوی د خپلو چلغوزو پیداوار نه یې ترلاسه کړی او د مالي تاوانونو سره مخ دي. بلخوا ځایي انتظامیه ادعا کوي چې د چلغوزو کاروباریانو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره هڅې کوي. نور معلومات په دغه راپور کې. ځایي خلک وایي امنیتي ادارې ورته اجازه نه ورکوي چې دغه غریزو سیمو ته لاړ شي او خپل پیداوار واخلي او که په ځینو سیمو کې پیداوار ترلاسه هم کړي نو د غلام خان په بندرې د لګول شوو ټیکسونو له کبله بازار ته نشي راوړی. په دغه اړه یو کاروباري حاجي لایر خان پرون مشال ریډیو ته وویل
نن د غلام خان په لیار باندې کیمه د کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زخه اول ګورنمنت دا اپیل کړه شغه انکوایری دا وکړه چې په دالیار باندې وو 1500 کیلو غو پاکستان ته څلغدای نه ویرغلای کیم ټیک اصل ته نه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای. د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ په دې کې د ارباو کاروبار کې د خپل ټول مثال بیروزګار شول.
د سیمیو خبریال گوهر وزیر وایي چې د امنیتي ادارو او حکومت لخوا د بندیزونو په نتیجه کې په سیمه کې د چلغوزو کاروبار ډیر خراب شوی دی او ځایي خلک د مالی ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاتوي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا ادعاوې کوي خو تر اوسه دا ونه کړل شول چې خلک د خپل غره له پیداواره ګټه پورته کړي.
دلته چې کوم آزاد منډي سابق فاربونو مومند خل کې آزاد منډي هغه نړیواله منډوي وه. دې کې به تقریبا د زرو نه زیات مزدورانو کار کولو. دلته به تاجران وو، دلته به ګودامونه وو، دلته به تر سلو پورې زنانو هم کار کوو. شمالي وزیرستان چلغوزي به دغه باندې راتلل په وانه باندې بیا په دې پټکونو باندې هغې نه روپۍ به نه اخیستلې کېدلې. اوس هم لکه مثال په غلام خان باندې لکه دوی دغه نشي راوړی چلغوزي کاراوړي نو ډېر ګران ورته پرې وسي دغه سوداګر ته. نو هغې په وجه دغه منډۍ چې کومه ده هغې هم اوس هغه نړیوال حیثیت بایللی دی.
په شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کسټمز د چارواکو سره په چلغوزو د ټیکسونو ختمولو په اړه خبرې کړې خو په دغه اړه لس حتمی پریکړه نه ده شوې. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړي محسن داوډ وویل چې د کسټم سره تړلې خبرې په خپل ځای خو غټه ستونزه داده چې ځایي خلک د چلغوزو د پیداوار اخستو لپاره خپل غرونو ته د تلو اجازه نه لري. نوموړي زیاته کړه
ډېر کالم په دې خلکو دونه زیات بندیزونه لګېدلي وو چې د ډېر خلکو نه نفس سره خراب شوی او دا موس دا علاقه چې کومه ده هغه ته دي دا وایي چې اپرېشن سره دی وایي چې دا علاقه لا کېر نه ده.
دې کې د جلغوزي د فصل دا شي دا ډېر نازک مطلب کا پافته کې دنه دنه تا خپل ځای ته ونه رسولو دا غ فصل بیا شي چې کله نو نظر بازار شروع شوی دی دا خلک د خپل فصل نه محرومه پاتې شوی دی دا خو یو مها معیشت دی د کوم د لاس د ټول لوبو شروع شوی دی چې په دلته په کا پر تم څوک لاس نور دلته په جلغوزي تم څوک لاس نور وي
د یادونه وردا چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نو ورستو ځینو سیمو تا خو خلکستانه شوی خو په زرګونو کورنۍ اوس هم په پاکستان دننه او د افغانستان په ځینو سیمو کې د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور دي او په سیمه کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په ننګرهار کې د افغانستان د سوارلسو ولایتونو لوړپوړو چارواکو د درې ورځني سیمینار په نتیجه کې د سیمه ییزې حکومتولۍ په حق له خپلې تجربې سره شریکې کړې او د ښې حکومتولۍ لپاره د پوهنتون له استادانو، مدني فعالانو او د چارو له پوهانو یې طرحې راټولې کړې. په دغه اړه باندې باز محمد عابد معلومات راکړي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د فرهنګي چارو سلاکار محمد انور وفا سمندر د دې درې ورځني سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه طرحې چې دلته راټولې شوې دي دا به د غوره حکومتوالۍ د بنسټ ایښودلو او د دې د دودولو په کار کې ډېرې اغېزمنې تمامې شي. هغه به سیمه ایزې حکومتوالۍ د پالیسۍ د بېلابېلو اهدافو د پلي کولو په لار کې په کار اچول کېږي او له لاره به هم د حکومت او د خلکو اړیکه رغول کیږي او هم به د غوره خدمتونو د وړاندې کولو کار چټک کیږي.
په دې سیمینار کې د بیلابیلو ولایتونو مسؤلینو د ښې حکومتولۍ په حق له خپلې تجربې سره شریکې کړي او د چارو له پوهانو یې د ښې حکومتولۍ په اړه طرحې واورېدلې. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم مشال راډیو سره په خبرو کې د ښې حکومتولۍ د رامنځته کېدو په لار کې دا سیمینار ګټور وباله.
مونږ دغه درې ورځې مکمل دغه طرحې واورېدې، د مختلفو ولایتونو په مشکلاتو خبر شو، د هغوی په لاسته راوړنو خبر شو، په هغه ولایتونو کې د حکومتداري په شیوو خبر شو. دا د تجربو تبادل دی او ډېر یو ښه اقدام و.
د ننګرهار والي شاه محمود میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې د تجربو په انتقال کې سیمینار مثبت و ارزاوه.
تجربې شریکول په حکومتداري کې ډېره زیاته مهمه ده، ځکه هره تجربه قیمت لري. نو موږ باید نوي نوي تجربې ونه کړو، که تجربې د یو بل نه انتقال او غبر شیان چې زموږ په ټولنه کې دي، که زموږ په حکومت کې دي، هغه نه باید ځان وساتو.
په سیمینار کې له وړاندې شوو طرحو څخه نهه غوره اعلان شوې چې د ښې حکومتولۍ د رامنځته کېدو په لار کې به په تعلیمي، روغتیایي، زراعتي او د پراختیایي کارونو په برخه کې ګټه ترې واخیستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردون کوم دې سره زمونږ د سهار نو خبرونه وخت پای ته رسی. روانو خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تشپګو بوجو دوام لري. مال اجازه ترکه هر چرته چې خادابات او بریلی وسی.